سلامونه وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې رواني خبری خبرونه ته موزه محمد وصل وسال د خپل تخنیکی ملګری او عبد الله عبد سره هرکلی کوم په روانه خبری مجله کې اوري چې افغان ولسمشر د کابل په درلمان سیمه کې د سباندې 2 میلیارد ډالر په ارزښت اداري کمپلیکس ډبره کې خوده په یو بل راپور کې بیا لدې خبرې کې چې د پښتورګو په ناروغي او د اختن ورغنو ډیر وخت دیالیز د خدمتونو د یوازینی روغتون له سخت ستونزو سره مخ کړه ده خو تر دې هر څه وړاندې صالح محمد صالح د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د روغتیا وزیر وای په افغانستان کې لا هم شپږ دېرش سلنه افغانان د خورزواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي د کندهار چارواکي وای په شولی کوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ډله ییز برید مخه نیول سوې ده د سومالیا په بندري ښار کیسمایو کې پر یوه هوټل په تروریستي حمله کې شپږ ویشت کسان وژل سوي د افغانستان ولسمشر د کابل په دارالامان سیمه کې د وویشتو اداري واحدونو لپاره د کمپلیکس د بنسټ ډبره کښېښوده محمد اشرف غنی نن په دغه کمپلیکس د بنسټ ډبرې تر ایښودو وروسته په ارک یوې غونډې ته وویل چې د هرې ودانۍ پر ډیزاین تر دوو کلونو پورې زیات وخت لګول سوی
شرکت سره په دې کار وکړ چې څه باید چیرته وي په پایله کې د کابل د راتلونکي لپاره په شپږو جلدونو کې یو واضح لیدلوری رامنځته سو چې انشاءالله راتلونکي 400 کاله به کابل ته جهت ورکړي د دغه کمپلیکس د هر یو تعمیر ډیزاین له یو نه تر دوه نیمو کلونو وخت نیولی
د شار جوړونې وزارت ویلي چې دغه اداري واحدونه به پر 100 هکتاره ځمکه جوړ سي تفصیل وروسته د روغتیا وزیر وایي چې له زیات کار او هڅو سره سره لا هم شپږ دېرش سلنه افغانان د خورزواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي فیروز الدین فیروز نن په کابل کې د خوړو د امنیت او تغذیې د ملي اجنډا په نوم جوړې سوې غونډې ته وویل چې د سکتوري وزارتونو په هڅو د خورزواکۍ اندازه له 60% څخه شپږ دېرش سلنې ته راکښته سوې
د افغانستان ما 60% مشکلات داشتیم
په افغانستان کې مو 60 سلنه د غستون سره درلوده چې دا یو خاموشه غمی ده د هڅو په نتیجه کې د سختې خورزواکۍ د غفیصدي له 60% ته راکښته شوې ده دا د درک وړ مسئله ده خو دغه 60% خورزواکۍ لوړ رقم دی
اما هنوز هم 36% زیات است
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست د میدان وردګ ولایت چارواکي دا کوي چې په پوځي عملیاتو کې شل تنه وسلول طالبان وژل سوي چارواکي وایي دغه عملیات د شپې پر مهال په جغتو ولسوالۍ کې سوي د ولي ویان محب الله شریف زینن ازادي رادیو ته ویل چې وژل سوي وسلول طالبان د سری قطعي غړي وو
په دغه عملیاتو کې د سری قطعې د دوی شل جنګلي د وسلول طالبان وژل سوي چې دوی به په ځینې ځینې مهمو جنګونو کې برخه اخیستله او سربېره پر دې په دغه عملیاتو کې درې وسلول طالبان سره همکاري په تور نیول شوي هم دي او د لا تحقیقاتو په موخه وړل شوي دي
وسلوالو طالبانو په جغتو ولسوالۍ کې د سویو پوځي عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي د کندهار چارواکي وایي بهرنیو ځواکونو په شولی کوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ډله ییز برید مخه نیولې ده د دوی په خبره وسلوالو طالبانو غوښتل په شولی کوټ ولسوالۍ کې پر یوې پوځي اډې حمله وکړي د شولی کوټ د امنیت قمندانې مرستیال محمد قاسم وایي د بهرنیو ځواکونو په حمله کې 12 وسلوال وژل شوي
طالبان اکثر برای مقصد پردا چنار پر کراګه حمله کوله د دې د ځینځ تر ورسله په بایپور موټر کې و 12 کس و د 12 سره د مچای مت د خلک دي 12 نفر بس په برای مقصد بس تم بار پر وکی په بین ولاړ سره درو بایپور موټر پر
په افغانستان کې ډیری نړیوالو ځواکونو او خپل وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د کاپیسا ولایت چارواکي وایي نن په یوه بمي چاودنه کې د یوې کورنۍ درې غړي وژل سوي پیښه نن سهار د نجراب ولسوالۍ په درای پچاغان کلي کې سوې ده د کاپیسا د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسؤول عبدالشایق شور ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د یوې سرګلولې د چاودنې له کبله وسوه بلخو په پروان کې د زراعتي مځکې پر سر په شخړه کې یو تن وژل سوی دی د سومالیا په بندري ښار کیسمایو کې پرون پر یوه هوټل په تروریستي حمله کې شپږ ویشت کسان وژل سوي دي د پولیسو یوه چارواکي نن وویل چې مخکې تر دې چې پوځیان د هوټل په انګړ کې دننه ټول حمله کوونکي ووژني دغه حملې 14 ساعته وخت ونیوه تروریستي ډلې الشباب د دې حملې مسؤلیت منلی دی حمله په یوه موټر بم چاودنې پیل سوه چې وروسته وسلوالو جګړه پیل سوه دغه هوټل په دې مشهور دی چې سیاستوال او هغه سومالیایي وګړي ورځي چې له دغه هېواده بهر ژوند کوي په وژل سوي کې سومالیایي اصله کاناډایي خبریاله هودن نالیا هم او د هغې خاوند شامل دي. د بنگلاديش پخوانی پوزي دیکتاتور حسین محمد ارشاد یو نوې کلونو په عمر مړ سو. دغه پخوانی ولسمشر د عمر د زیاتوالي له کبله له ډیر مودې راهیسې ناروغ و. حسین محمد ارشاد په 1980 کال کې د یوې پوځي کودتا په نتیجه کې واک ته رسېدلی و او تر 1990 کال پورې په قدرت کې و، او د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام په لوبه د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ روانه ده. د لندن په لارډز لوبغالي کې د 500 لوبې په 6-8 نیوزیلند وګټه او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړه. نیوزیلند توانېدلی چې تر دې شېبې پورې په 23 اوورونو کې 103 منډې وکړي او دوه لوبغاړي یې سوځېدلي دي.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو او موضوعات لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل په لویدیز درلمان سیمه کې د څه باندې 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د اداري کمپلیکس د بنسټ ډبره کېښوده. د ړمو له راپور سربیره د څو تنو کابل ښاریانو نظر هم پوښتلی دی.
زما په اند د دې سره به د ښار بیروبار تر څنګ ښار یو نوی بڼه واخلي، او د دې تر څنګ به خلک یو واحد ادرس ولري د خپلو مشکلاتو د رسولو لپاره.
سره د نورو ډیرو
له دې هم خبرېږې چې په پکتیا کې د یوې سیمه ییزې راډیو د خبریال وژل کېدل د نورو افغان خبریالانو اندېښنې هم راپارولې دي،
او د همدغه لپاره د دې کوښښ کوي چې د خبریالانو تر ګواښولو سره د دغه حقایق پر سره کېدو مخه ونیسي. په افغانستان کې ډېری ژورنالیستان د نورو هیوادونو په کچه تر ټولو زیات قرباني ورکړې ده، وژل شوي او ټپي شوي دي.
په یو بل راپور کې بیا له دې خبرېږې چې د پښتورګو پر ناروغیو د اختن ناروغانو ډېروالی د دیالیز د خدمتونو د یوازنی روغتون له سختو ستونزو سره مخ کړی ده. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د نیویارک په لور په سفر وتلی ده. دا شان په پای کې د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ نړیوال جام د پایلو به حال هم درکوو. هیله ده ملتیا مو کړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 0.15 صفو تاسو کولی شئ په ټول افغانستان کې واورئ. دا هم د خبرونې د سر موضوع. افغان ولسمشر د کابل ښار په لویدیز په درلمان سیمه کې د اداري کمپلیکس د بنسټ ډبره کېښوده. محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ د دغه کمپلیکس د بنسټ ډبرې ښودو له مراسمو وروسته ډېره په ارګ کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې په یاد کمپلیکس 1.2 میلیارد ډالر لګښت راځي. د ښار جوړونې وزارت وایي چې یاد کمپلیکس په 100 هکټاره ځمکه کې په 2 فازونو کې پلان شوی چې 20 دولتي ادارې پکې جوړېږي. ډېره نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې ویشلو اداري واحدونو او نابشپړو دولتي ادارو د حکومتولي په وړاندې خنډونه جوړ کړي وو. محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ په دارلامان سیمه کې د اداري کمپلیکس د بنسټ د ډبرې له کېښودو وروسته په دې اړه ارکیوي غونډې ته وویل چې دغه کمپلیکس به د اداري ودانیو ستونزې راکمې کړي. هغه وایي 2.5 کاله مو له شرکت سره په دې کار وکړ چې څه باید چیرته وي. په پایله کې د کابل د راتلونکي لپاره په شپږو جلدونو کې یو واضح لیدلوری رامنځته شو چې انشاءالله راتلونکي 400 کاله به کابل ته جهت ورکړي. د دغه کمپلیکس د هر یو تعمیر ځان لا یو نه تر 2.5 کلونو وخت نیولی. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي چې دغه کمپلیکس د کابل ښار لویدیز د درلامان په سیمه کې په 100 هکتاره ځمکه کې جوړیږي. د دغه وزارت سرپرست جواد پیکر په جوړ شوي مراسمو کې وویل چې یاد کمپلیکس په 2 پړاوونو کې جوړیږي چې د 20 دولتي ادارو ودانۍ پکې شامل دي. هغه وایي د درلامان کمپلیکس په 2 پړاوونو کې د 20 دولتي ادارو لپاره جوړیږي چې په لومړي پړاو کې 14 دولتي ادارې او په دوهم پړاو کې 14 دولتي ادارې شاملې دي. د دولتي ادارو ډیزاین او ساختمان د مهندسۍ په لوړو معیارونو د نړیوال معتبر شرکت له لوري جوړیږي. دا اقدام داسې محل کېږي چې په کابل کې په بیلابیلو ځایونو کې د دولتي ادارو موقعیت، په ښار کې د ترافیکي ګڼې ګوڼې او دغه شان خلکو ته د اداري چارو د ترسره کولو په هدف د یو ځانګړي ادرس د نشتون ستونزې جوړې کړې وې. دا چې عام خلک په دې اړه څه وایي له دوی به یې واورو.
دیوانادرم زما په اند د دې سره به د ښار بیربار ترڅنګ ښار یو نوی بڼه واخلي او د دې ترڅنګ به خلک یو واحد ادرس ولري د خپلو مشکلاتو د رسولو لپاره. دوی به کولی شي چې د یو واحد ځای ته تلو لپاره هره اداره ځان ته پیدا کړي او هغه ستونزې چې لري د هغوی سره شریکې کړي.
مصائب حسرت د کابل ښار یو تن اوسیدونکی نن د ولسمشر لخوا نه اداري کمپلیکس افتتاح شو چې د دغه سره به سره د نورو ډیرو ستونزو یوه لویه ستونزه چې زموږ د خاریان و هغه ترافیکي ستونزه و تر ډیره هره پورې به حل شي.
خو حکومتي چارواکو دا ونه ویل چې دغه کمپلیکس به په څومره وخت کې جوړیږي. حکومت دغه اقدام داسې مهال کوي چې دا وخت په کابل ښار کې یو شمیر دولتي ادارې په کرایه کورونو کې فعالیت لري او د اړوندو ادارو زیاته برخه بودیجه د دفترونو په کرایو لګول کیږي.
تاسو زموږ غږ د راډیو ناوړه بل رپورټ دا چې په پکتیا کې د یوې سیمه ییز راډیو د خبریال وژل کېدل د نورو افغان خبریالانو اندېښنې هم راپارولې دي. دوی وایي په دې وروستیو کې د بېلابېلو ډلو له لورې ګواښونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو روانه میاشت یو شمېر افغان رسنیو ته خبرداری ورکړ که چیرې د دوی پر ضد د اعلانونو له خپرولو ډډه ونه کړي هدف به یې وګرځوي. تفصیل یې د ناجي صاحبۍ په راپور کې.
یو شمیر افغان خبریالان وایي وسلوالې ډلې د ځینو حقایقو د پټولو لپاره افغان خبریالان په نښه کوي. د دوی په وینا دا مهال په افغانستان کې د خبریالانو د وژلو او ځورولو کچه لوړه شوې او ژوند ته یې بېلابېل ګواښونه متوجه دي. دوو تنو دغو افغان خبریالانو محمد یوسف او ممتاز بهیر ازادي راډیو ته وویل
تر ټولو مهمه علت دغه دی چې دغه وسلوالې ډلې یا هم هغه کړۍ چې نن په هیواد جګړه کې اخته دي حقایق بیان سي او د همدغه لپاره د دې کوښښ کوي چې د خبریالانو ته په ګواښولو سره د دغه حقایق پر سره کېدو مخه ونیسي. په افغانستان کې ډیری ژورنالیستان د نورو هیوادونو په کچه تر ټولو زیات قرباني ورکړې ده او وژل شوي او ټپي شوي دي.
په داسې یو حالت کې کار کول ډیر زیات سخت دی. هر ورځ موږ وینو چې خبریالان ټپي کیږي، وژل کیږي، سپکاوی کیږي. پرون هم په پکتیا کې یو خبریال وژل شو. دولت نه خو موږ تل غوښتنه کړې ده چې مسؤلیت چې ورته متوجه دی د اتباعو د امنیت خوندیتوب، ځانګړي ډول ژورنالیستان چې د هغې وسله قلم ده او کاغذ دی. تر اوسه پورې متاسفانه داسې جدي پام چې
د خبریالانو د نه خوندیتوب مسله د یو شمیر افغان خبریالانو لخوا داسې مهال مطرح کیږي چې په یوه وروستۍ پیښه کې د جمعې د ورځې په ماښام د پکتیا په ګردیز کې د یوې سیمه ییزې راډیو خبریال نادرشاه صاحبزاده د ناپېژندو وسلوالو لخوا تښتول شوی او د معلوماتو له مخې په چاقوګانو وژل شوی چې بیا یې مړی د شنبې د ورځې په سهار وموندل شو. تر اوسه کوم کس یا ډلې د دغه خبریال د وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د یادونې ده چې د نوموړي په ګډون د روان میلادي کال له پیل څخه تر دا مهاله اووه افغان خبریالان د ناڅرګندو کسانو لخوا وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو روانه میاشت یو شمیر افغان رسنیو ته خبرداری ورکړ که چیرې د دوی پر ضد د اعلانونو له خپرولو ډډه ونه کړي هدف به یې وګرځوي. خو خبریالان وایي د رسنیو مسؤلین دغه اعلانونه د مالي ملاتړ په خاطر د پیسو په بدل کې خپروي چې دوی پکې هیڅ ډول ونډه نه لري او باید قرباني نه شي. هیره دي نه وي چې طالبانو له دغې اعلامیې وروسته ځینې رسنیو یاد اعلانونه بند کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه وایي په پکتیا کې د افغان خبریال د وژل کېدو په تړاو څېړنې روانې دي او وروسته به څرګنده شي چې دا د وسلوالو طالبانو له وروستي ګواښ سره اړیکه لري او که نه. د دغې ټولنې رئیس فهیم دشتی ازادي راډیو ته وویل
د پکتیا پیښه ممکن د طالبانو له اعلامیې سره اړیکه ولري یا نه، ځکه تر اوسه د څېړلو پروسه ده او وروسته به روښانه سي. د طالبانو د اعلامیې په تړاو زموږ جلسې له اړوندو ادارو سره دوام لري. هیله من یو چې د دغو ګواښونو مخنیوی وکړو.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویاند صابر مومن بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د ګواښ په وړاندې د خبریالانو او د رسنیو د خوندیتوب بحثونه روان دي او لازمه پریکړه به وشي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د دولتي ځواکونو له لورې هم د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. د تاوتریخوالي تر ټولو تازه پیښه تېره جمعه وه چې یوه ډله خبریالان د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو د اعتراض د خبري پوښښ پر مهال د پولیسو له ناوړه چلند سره مخ شوي او وهل شوي دي.
د کرکټ نړیوال جام سیالۍ هم روانې دي. نیوزیلند یو سلو دیارلس منډې کړي، تر دې مهاله دوه لوبغاړي اوټ شوي. انګلینډ نو بالینګ ته دوام ورکوي. دا د نړیوال جام پای لوبه ده او دغه سیالۍ نو په انګلستان او ویلز کې وشوې د نړیوال جام. بل رپورټ دا ده چې د پښتورګو پر ناروغیو د اخته ناروغانو ډیروالي د دیالیز د خدمتونو د وړاندې کولو یوازینی روغتون له ستونزو سره مخ کړی دی. په کابل کې د جمهوریت روغتون یوازینی مرکز دی چې د پښتورګو ناروغانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. یو شمېر ناروغان چې د دغه روغتون د دیالیز په برخه کې بستري وایي، د دیالیز لګښتونه ورته ملامتونکي دي، خو د عامې روغتیا وزارت د یادې ستونزې د حل لپاره د هڅو خبرې کوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
صدیقه له یو کال راهیسې د پښتورګي په ناروغۍ اخته ده چې په اونۍ کې لږ تر لږه دوه ځلې د دیالیز په خاطر د جمهوریت روغتون ته ورځي. دا وایي هیڅ سرپرست نه لري او مجبوره ده چې د پور په پیسو د دیابیز مواد واخلي. دا ستونزه یوازې د صدیقې نه ده، بلکې کوم ناروغان چې دغه څانګې ته ورځي په دغه روغتون کې د ډیرو لګښتونو نه شکایت کوي. اکبر یو بل ناروغ دی چې وایي په دغه روغتون کې له امکاناتو سره سره اړ دی چې ځینې معاینات په لوړه بیه په خصوصي روغتونونو کې ترسره کړي.
یوایي
زر افغانۍ مې د ټکسي کرایه ورکړه او ناروغ مې د فرانسویانو روغتون ته یو لومړی 15,300 افغانۍ وویل. بیا یې ویل 12,300. په دغه روغتون کې ډاکټران ډېر زحمت ګایي. فرانسویانو په روغتون کې آی آر آی یو عکس په 40,000 افغانۍ وخت. ناروغ مې نن ورغېږي او که مړ شي د روغتون نه یې وباسم، ځکه نور اقتصادي توان نه لرم. دغو لګښتونو ګل احمد هم بې وسې کړی. د دیالیز د ډېرو لګښتونو له امله اړ شوی چې د زوی د درملنې په خاطر خپل کور خرڅ کړي.
موږ دمدغه د دیالیز مریض لرو، دومره وسه نه لرو چې اوس موږ دلته دیالیز وکړو که د کور کرایه ورکړو. د دیالیز موږ د یوې هغه وسه نه لرو، دلته موږ پرسټامول ګولیم له بازاره راخلو. په حالان چې دولتي شفاخانه ده، په پچکاری له بازار نه راخلو، دیالیز سامان له بازار نه راخلو.
دیالیز د درملنې داسې یو ډول دی، کله چې د یو کس پښتورګی طبیعي فعالیت نه کوي، ناروغ سره مرسته کوي چې پښتورګی په مصنوعي توګه کار وکړي. کوم کسان چې د پښتورګو په ناروغۍ واخته دي، ضرورت لري چې په اونۍ کې درې ځلې دیالیز شي، څو د وینې زائد مواد تصفیه شي. د کابل د جمهوریت روغتون د هیمو دیالیز د مرکزي برخې مسؤول ډاکټر هارون حاجر په دې روغتون کې د دیالیز د برخې ستونزې مني، خو وایي د ستونزې حل ته یې له وزارت سره اړیکې نیولې او وزارت هم ژمنه کړې چې یاد ستونزه به ډېر ژر حل کړي.
مشکلات به شکلی هست که مرزایی که به این سرویس مراجعه میکنن به این چهار قلم ادویه است.
دروایی ناروغان چه دقی برخی تا مراجعه کوی، در روختون لخواورتا در دیالیز پخاطر سلور قسم درمل ورکول کیگی. خب پخواشنه سر چه دقی درمل لشاو خواه یوی میشت راهیس خلاص شوی، پا پروسیس کی دیو به نجده راتون کی که بورسی.
قید است ان قریب دوباره میرسن.
ډاکټر هارون د پښتورګو د ناروغیو په زیاتوالي اندېښنه ښیي او وایي چې په دغه روغتون کې د پښتورګو شاوخوا زر ناروغان شته چې بېلابېل عمرونه لري او دیالیز ته اړ دي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول د دپارټمنټ رئیس سید حبیب الله اروال په دغه روغتون کې ځینې ستونزې مني او وایي وزارت هڅه کوي چې په لږه موده کې حل کړي.
دوی ته به ټول مشکلات حل نشي کړی، خپل امکاناتو په موجودګۍ او په نظر کې نیول سره ځینې شیان سپلای کوي، اما نورو برخو کې به دا مشکلات موجود وي. او د عامې روغتیا وزارت به زه وایم چې په ځینې وخت به ځینې مشکلات وي، مثلا یو دوا زر خلاصیږي هغه زر سپلای کیږي نه، د خریداري دا مشکلات تدارکات دا به هم مشکلات وي. خو د دې سره سره وزارت کوشش کوي چې خپل مشکل حل.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس د پښتورګو د درملنې او دیالیز مرکزونه په بلخ، ننګرهار، کندهار، خوست، پکتیا، کندوز، فاریاب او نیمروز ولایتونو کې فعالیت لري. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان دفاع وزارت د جګړې په لومړۍ کرښه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال حضور ته په غبرګون کې وایي د هیواد ساتنه او پوځي عملیات د افغان امنیتي ځواکونو دنده ده. د دې وزارت ویان همداراز د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ته ډاډ ورکوي چې د شمالي ولایتونو د امنیت لپاره به هر اړخیزه پاملرنه کوي. تېره ورځ د افغانستان د ملي جنبش ګوند یو ویان ویلیو چې جنرال دوستم د ولسمشر له مشورې پرته د جګړې لومړۍ کرښې ته تللی. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
له هغه وروسته چې د ملي جنبش د ګوند یو وایان په جوزجان کې د جګړې په لومړی کرخه کې د ولسمشر د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د موجودیت خبر ورکړ، د افغانستان دفاع وزارت په خبرګون کې وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د پوځي عملیاتو دنده پر غاړه لري. د دفاع وزارت وایان روح الله احمدزی تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل افغان امنیتي ټول امنیتي وضعیت تر څارنې لاندې نیولی او د مخالفینو پر ځپلو بوخت دي. د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تیانج د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې شورا د هیواد د شمالي سیمو له امنیتي وضعیت سره سیاسي برخورد کوي، خو د دفاع وزارت ویان په دې اړه ښاغلي دوستم ته ډاډ ورکوي.
ما اطمینان را برای معاون اول
دی وای موږ د ولسمشر لومړی مرستیال او د شمالي ولایتونو ولسونو ته ډاډ ورکو چې د یوې منظمې تګلارې له مخې د اړوند اداراتو سره په همغږۍ د دې هیواد له خاورې ساتنه کوو او موږ د منظمو پوځي عملیاتو لپاره چمتووالی لرو.
موارد به شکل درستی انجام مییابه.
دا په داسې حال کې ده چې جنرال عبدالرشید دوستم د تیرې پنجشنبې په ورځ د جوزجان ولایت په فیض آباد او خانقاه ولسوالۍ کې د جګړې په لومړۍ کرخه کې رات څرګند شو. که څه هم د جنرال دوستم را څرګندېدل په پوځي عملیاتو کې کومه نوې خبره نه ده، نوموړي له دې وړاندې هم په یو شمېر پوځي عملیاتو کې ونډه اخیستې وه، خو دا ځل د افغانستان ملي جنبش ویان بشیر احمد تیانج داسې وایي. دی وای د اجازه او نه اجازه خبره نه ده، کله چې تاسو د ځان ملت او هیواد لپاره د خطر احساس کوئ نو معلومه خبره ده چې د ټولو د ساتنې لپاره به لاس په کار کیږي. د ملي جنبش ګوند ویان همدارز وایي امنیتي ګواښونه د هیواد په شمال کې مخ پر زیاتې دودي او امنیتي ځواکونه باید د خپل مسؤلیت پر اساس خپلې دندې پر مخ یوسي.
بلخوا د چینار د قرارګاه یو شمېر سرتېري وایي وسلوالو طالبانو د څلور ورځو راهیسې محاصره کړي او د خوراکي توکو او څښاک د اوبو له کمښت سره مخ دي. د ملي پولیسو دغه قرارګاه د اروزګان کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د چینار په سیمه کې پرته ده. دوی وایي وسلوالو طالبانو چارچاپېره په یو نیم سل مترۍ کې محاصره کړې دي. دغه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اروزګان ولایت څخه راکوي.
د اروزګان او کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د چینار په سیمه کې د ملي پولیسو د قرارګاه سرتېري وایي وسلوالو طالبانو له تیرو څلورو ورځو راهیسې چار چاپېره په یو نیم سل مترۍ کې سخت محاصره کړې. د دغې قرارګاه قومندان او سرتېرو ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې خوراکي توکي اوس ټول خلاص شوي او خوراکي په اوبو کې خښې شوي ورژې دي او اوبه د موټرو له لټورو څخه راباسي او څښي. دوی دغه راز زیاتوي چې په قرارګاه کې ټپي ملګري هم ورته پراته دي خو له قرارګاه څخه راوتلی نسي.
دشمن ډیر دی، مز نه اوبه لرو نه خوراکي شیان لرو، مز ډیر ټیم سخت ماتره یو. کاغذونه راکړي د شپې شپږ روزه اوس هر روزه پر مز باندې راوي. مز زخمیان هم لرو دلته په قرارګاه کې، شهیدان هم لرو. مز ته یې چادر دی اوس زما سره سار نه دی خلاص کړی. وروره مز اشرف غني در دفتره پرې له زنګونه ولیږي په خزو کې راته ناست دي. پوستې مخې سر پټ کړي دي په هغه پوستو کې داسې ښکته راته ناست دي. ګزار نه چې د عمر مو یو ساعت یې تسلیمېږم، خو نن ورځ دا مو د خدای سره وعده کړې ده چې دښمن ته لاس په لاس کې نه ورکوم، یا به خپل ځان بلې ولوټوله یا به باره پر یو خوا دغه کوو. بالا پس په کورو کې راته ناست دي، کورونه بار کړي دي، ډوډۍ را باندې بنده کړې ده، اوبه را باندې بندې کړې دي. بالا سندر وساعت ټپ پوچې او سندر وساعت د شپې تاروزونه را باندې راخي او د ورځې بس راته ناست دي. سیا دې څوک تشناب ته لوتی نشي، بس دا رقم ناست دي. نن څلورمه ورځ ده.
دغه سرتېري وایي که ژر تر ژره له محاصرې خلاص نه سي او یا هم خوراکي توکي ورنه وړل سي نو له لوږې او تندې به مړه سي. دوی غوښتنه کوي چې اضافي ځواک دې ورسي او له محاصرې دې خلاص کړي.
د دولت ته صدا غواړو چې موږ د دولت بچیان یو، دا کمربند مو په صداقت سره تړلی دي. دا چې دا لوږې او تږې او تندې قبلومه پنځمه ورځ ده چې یم یو څه توجه موږ ته وکړي، لږ توجه راته وکړي، لږ توجه راته وکړي. دشمن سے دشمن سے دشمن تو لارے گرم اتر لسکڑی دی جنگیږم زګر پزګر خو د خدای په لیاز زسته او سفری ما ته وکي تصیب چانی ته تی ځان ته کنهولی پر خپل سر ته پی راغلی دوه روزان د خاص روزان د ولسوالۍ ته راغلم درته ناشم خپل سر نه راغلی هغه دولت را وصلم دلته کنهولم
د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې یاد قرارګا وسلوالو طالبانو ماسره کړي خو نو موړی وایي چې د یادی قرارګا د خلاصون په مخه سیمې ته اضافي ځواک پر لارې دي او ژمنه کوي چې ډیر ژر به یاد قرارګا د وسلوالو طالبانو له ماسره خلاص شي.
نو ان شاء الله چې موږ خپل د بزان ورور راځي و دا ما سره نه نشي دا په موخه دی روان دی موږ پر شروع دي چې نه راځي ورته د چې نه راځي دا هغه دشمن دی.
د چینار دغه سیمه د اورزګان او قندار د لیلاری پر سر یو ناامن سیمه ده چې د تیری روژې په میاشت کې هم وسلوالو طالبانو یاد قرارګا ماسره کړې و چې زیات شمیر افغان سرتیرو ته په پښه کې مرګ جوړه واړول. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
د شریف الله شرافت راپور مو واورېده. اوس زو غزنی ته. غزنی چې له یوې خوا پکې کاري زمینه کمه ده، فقر او غریبي هم پکې ترانو مېرمنې وایي هغه پیغلې او مېرمنې چې تعلیمونه یې کړي دي باید راووزي په دولتي ادارو خصوصي سکتور کې پر لاس پر کار شي، نو دوی ته به بهتره وي. حبیب رحمان تاثیر په اړه نور حال راکوي.
که چیرې یو ښځه تعلیم یافته وي، مثلا کار وکړي،
یو خدای قرباني کیږي نه
د خپلو وطن والو لپاره.
په غزنی کې ځینې مېرمنې وایي هغه ښځې چې تعلیمونه یې کړي او پر کور ناستې دي باید راووزي او په ټولنه کې د وطن د آبادۍ او پرمختګ په خاطر په کار لاس پورې کړي تر څو دغه هیواد د ترقۍ او پرمختګ پر لور ګام پورته کړي. دوی وایي دلته د دوی له کار څخه دوی د دوی کورنیو ولایت او راتلونکي ته ګټه رسېږي. انیدی عمری او راهلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که دغه مېرمنې په دولتي ادارو، شخصي سکتورونو او نورو ځایونو کې پر کار لاس پورې کړي دا د هیواد لپاره مثبت تمامه ده. سي
چې موږ فکر وکړو اقتصادي لخوا هم ډېر ګټه رسېږي. دا مثلا جنکیان چې قوي دا کولی شي دا ټول جنکیان خپل کورنۍ ته سره مرسته وکړي د اقتصادي لخوا. که چیرې یو ښځه ایجوکیټډ وي او تعلیم یافته وي، مثلا کار وکړي، دا کولی شي خپل ماشومان فیوچر جنریشن ښه تربیه وکړي.
اکثریت نجونې دي خپل تعلیم چې کله کړی ده ختم کړی ده، نو هغوی په کور کې پاتې دي په راتلونکي کې جامعې ته خدمت وکړي د خپلو وطن والو لپاره.
بل لور ته ځینې د نظر خاوندان وایي که تحصیل یافته مېرمنې له خپلو تعلیمونو بشپړولو څخه وروسته بېکاره پاتې سي، ټولنه به همداسې ورسره ستونزمنه وي. په غزنی کې د ښځینه خبریالانو د ټولنې مشره خدیجه اشرفي وایي هغې باید پر کار لاس پورې کړي تر څو اقتصادي پر پښو ولاړه او غني ټولنه ولرو.
زما په نظر که دوی راووزي نه تنها چې دوی مثلا کورنۍ ته کولی شي اقتصاد له نظره دوی سره کومک وکړي یوه مسله، بله مسله دا ده که دوی جرات وکړي دوی راووزي کولی شي په ښه توګه په اداراتو کې ونډه واخلي.
دا چې اړوندو ادارو په دغه برخه کې څه کړي که نه، د ښځو چارو رئیس شکریه ولی ازادي راډیو ته وویل
و متاسفانه مې ناهمني هم باعث
دا وایي په ولایت کې سخت ناامنۍ د دې سبب سوي دي چې د ښځو د کار مخنیوی هم کړی دی. که په ولایت کې امن راسي یوازې په هغه څوارلس ولسوالیو کې چې دا وخت دولت په کې هیڅ حضور نه لري سلګونه تنه مېرمنې په کارونو ګمارل کېدای شي. غزنی چې له تیرو څو کالو څخه په سختو جګړو کې راګیر او ډیری خلک یې له دې عمله له فقر او غریبۍ څخه کړیږي، نو دغه مېرمنې وایي که دغه مېرمنې په کارونو لاس پورې کړي نو کورنۍ به یې له تنګو کالو وخیځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا او ایران ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ مخ په زیاتېدو دی او په همدې منځ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر نیویارک ته روان دی. په دې اړه به نور حال زما همکار عصمت سروان راکړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ایران او لویدیځ ترمنځ د کړکیچ په اوج کې نیویارک ته ځي چې په یوه کنفرانس کې ګډون وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عباس موسوی پرون شنبه وویل ظریف به د ملګرو ملتونو په کالنۍ اقتصادي او اجتماعي غونډه کې ګډون وکړي. تمه کیږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له دې غونډې وروسته وینزویلا، نیکاراګوا او بولوویا ته ولاړ شي او د دې هیوادونو له چارواکو سره وګوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وایي چې ظریف به په وینزویلا کې د ناپیلی غورځنګ د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې برخه واخلي. ظریف به همداراز مخکې تر دې چې نیکاراګوا او بولوویا ته لاړ شي د وینزویلا د حکومت له مشرانو سره دوه اړخیزې کتنې وکړي. جواد ظریف نیویارک ته په داسې حال کې سفر کوي چې د 2015 میلادي کال له اتومي تړون څخه د امریکا له وتلو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسیدلی دی. امریکا له دې تړونه ووته خو اروپایي متحدان یې لا وتلي نه دي. واشنګټن همدارنګه ایران تورن کړی چې په هرمز تنګي کې پر بیړیو بریدونه کړي دي. دا ادعا ایران رد کړې ده. له همدې کبله د نوموړي سفر د توجه وړ دی. د ایران او لویدیځ